سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې تاسو زموږ د خبري مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پښوندې باندې کتلې اوریدل شي مجله په خبرونو پیلو په داسال کې چې له ګوندیو هیوادونو په جبري ډول د بیا اسناد او افغانانو اخراج روان دی د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې اواز له ایران څخه څو باندې 800 افغان کډوال خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوې دي د دغه وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی پروندوشم بي ویلي له کوربه هیوادونو غوړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي پارستیو کې له ګوندیو هیوادونو په ځنګړ ډول له پاکستان د افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی ایران هم پارستیو کې د افغان نو دلیز اخراج زیات شوی دی د افغانستان کرکټ بورډ وای افغان ټیم له کوربه متحده عرب امارات سره د کرکټ نننې شلوريزي مسابقې ته پوره چمتووالی لري په تیر دوه مسابقو کې یو افغانستان او بل متحده عرب امارات ګټلی و د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعادت نن سشن به لاسه در روسره په خبرو کې د خبره واکړه افغانستان له متحده عرب امارات دوه غیر رسمي 500 مسابقې ګټلې دي او کننې مسابقه وګټي د شلوريزي مسابقو د لړۍ ګټون کې کیږي سبا افغانستان له هند سره درې شلوريزي مسابقې وکړې چې نمړی بیا د جنوري میاشتې پر 11مه دویمه بیا پر 14مه او دریمه بیا د جنوري پر 11مه وي د پاکستان یو چرنیز بنسټ وای په تیر 2023 کال کې د وړم کار کال پرتله په پاکستان کې حمله په بیساري ډول په سلو کې اویا سلنه زیاتې وي او د حملو په تړاو د مړینو شمیر یوتیا او د ټپي کېدو اندازه 25% زیاته وه د غشمیري خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو مرکز پرون دوشنبه د دغه شمیرو خبرولو سره ویلي په پاکستان کې تر میلادي کال چکشنبه وروسته ورځ د شپږ سوه 15 حملو له کبله 900 شپږ اویا کسان وژل شوي او 1,350 کسان ټپیان شوي دي حال دا چې د دې مرکز په وینا په 2023 کال کې په 380 حملو کې 599 کسان وژل شوي او 806 کسان ټپیان شوي وو دا په تیر څو باندې 500 کلونو کې په بخښنې سره په 500 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی دی وروسته له هغې چې څه کم 2.5 کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په پاکستان کې خونړۍ حملې زیاتې شوې پاکستان وخت نا وخت په دغو حملو کې هغه وسوال دخیل بولي چې په وینا یې د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې حملې تنظیموي هغه تور چې د طالبانو حکومت یې نه مني نن هم د غزې ترانګې له جنوبي ښار خان یونس د سخت جګړو راپورونه ورکړ شوي دي دا په داسې حال کې ده چې پرون اسرایلو له نورو سیمو د خپلو زرګونو پوځیانو د وتلو اعلان وکړ دا په هغو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې یو د پام وړ بدلون تر سترګو کېږي چې له کله یې د حماس تر ولکې لاندې د غزه ویجاړه شوې ده د اسرایل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د توندلارې ډلې حماس تر ختمېدو او شاوخوا سلو یرغمل شوو کسانو تر خوشې کېدو پورې د دغو عملیاتو د دوام ژمنه کړې ده د امریکا متحده څونه ور پای ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د حماس رولکی لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې لومې پروانه جګړه کې 22,155 کسان وژل شوي او 5,015 کسان نور ټپیان شوي دي هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو ته هیڅ کړی نه دي په غزه کې د جګړې وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پروم پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان وژل او 240 نور یې رغمل کړل او په جاپان کې د وروستي زلزلو په نتیجه کې د مړو شو شمیر لکټر لګا ته سلويخت ته زیات شوی دی په ایشو کاوا کې یو محلي چارواکي د نوم نه خوله په شرط د فرانسې خبري اژانس سننسیشن ویلي په دغه ساحه کې د مړو شو شمیر اته سلويخت ته لوړ شوی دی د هغو زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدي سي ولړځو په زورګونه وداني موټرونه او کیختي زیانمن شوی دی د جاپان چارواکو نن سشن به هم خلکو وختل چې د نورو سختو زلزلو د خطر لکبله لخپل کورونو د باندې ووزي تاسو خبرونه واوریدل اوس تاسو د رادیو خبرونه چلی ریښه ساته د سهار لښبګو د مخام تشبګو پر منځنۍ او څپو 19.15 مترو او د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځنۍ څپا 12.9 اوریدل شي وړاندې په مجله کې درته د مطالب لرو وړاندې بره سره واورئ چې تمه ده د طالبانو حکومت یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي، دا چې په دې پلاوي کې به کوم طالب چارواکي وي، څه وخت به سفر کوي، او د سفر موخه به یې څه وي. وړاندې به یې په راپور او همدارنګه تحلیل کې درته وایو. په کابل کې د انګلیسي ژبې یو ښوونکی په مرموز ډول وژل شوی دی، دا چې دا ښوونکی څوک دی او د وژل کېدو په اړه د طالبانو حکومت څېړنې پیل کړې او که نه، دا هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه د اوکراین جګړې ته به هم ورشو چې روسیې د نوي کال په پیل سره پر اوکراین د بریدونو تازه لړۍ پیل کړې ده. همدارنګه په دې اړه چې ولې خلک ورځ تر بلې په فرانسه کې د بایسکل چلولو ته مخه کوي، په دې اړه هم درته جالب راپور لرو. د سپورت له ډګره مو هم خبر وکړو. وخت پاتې شو، ستاسو پیغامونه هم راغلو. ملتیا مو غواړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موزه فريده سيال د تای روشان د تخريکي چارو په سمبلخت قرباني يو. تمه د طالبانو حکومت د کندهار ولی ملا شيرين اخون په مشرۍ او پلاوي د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنز د اړیکو د سمون په موخه سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. ورزو لیمې سپیشل طالبان جان ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته وایي چې د دغه سفر د دغه حیات چې پاکستان ته ورزي د ملا شیرین سربیره به پکې کوم طالب چارواکي وي، کوم پاکستانی چارواکو سره به کتنه کوي، او د دې نه علاوه چې د اړیکو د سمون په اړه خبرې کوي بل څه اجنډا هم لري کنه؟
ډېره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان چاپ اکسپرس ریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبان حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي. ورځپاڼې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوي کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي. اکسپرس ټریبیون لیکلي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورند کرښه د اغزن تار لګوي، په چمن دروازه له ویزې پرته د ترانزیت پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو، یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال، او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستان حکومت ترمن د خبرو په بیا پیل بحثونه وشي. د طالبان حکومت د کندهار د والی ویان محمود اعظم او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مجاهد تېره شپه د بي بي سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې وویل چې دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې له وړاندې جوړ شوې. خو د پاکستان چاپ اکسپرس ریبیون ورځپاڼې بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلي چې دا خبرې د کمیټې په کچه اوس پیلېږي، او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسېږي، او راتلونکې غونډه به یې اونۍ وروسته په کابل کې وي. اکسپرس ریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت دغه پلاوی به د خپل مشر ملا هیبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي، او تر څنګ به یې کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي. هاخوا د ملا فضل الرحمن پرون په ډیره اسماعیل کې ویغونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ کابل ته سفر ته ځي، او د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي. په رسنیزه کچه د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکیچ په ښکاره د تحریک طالبانو پاکستان له امله دی. پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورن کړی دی. اسلام آباد دا هم ویلي چې تحریک طالبانو پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي. خو د یکشنبې په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد دارت کړ چې ګڼ ټي ټي پي چې کنې ټي ټي پي په افغانستان کې به ځالي لري. فریده جانې
ډېر زیاته مننه. کوروادان لیما سپیشلی و چې اسلام آباد ته د پاکستاني په بخښنې سره د طالب چارواکو د سفر په اړه باندې چې سبا به ترسره کیږي، البته د پاکستاني چارو رسنۍ پر بنسټ باندې دغه راپور ورکړ شوی دی چې دغه هیئت به سبا ته ځي، او په مشرۍ به یې ملا شیرین د کندهار ولایت والی کوي. په همدې موضوع به تم شو. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان هم راسره ده. اغلی خان، تاسې ستړي مشې، په خیر اغلی. که تاسې راته په پیل کې ووایئ چې ستاسې روستي معلومات په دې اړه باندې چې دغه پاکستاني رسنۍ و راپور کړی دی چې سبا ته به یو پلاوی د طالبانو د حکومت نه اسلام آباد ته سفر کوي، او موخه همدا ده چې دوی به د اړیکو د سمون په اړه خبرې کوي، په پاکستان کې په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډېره مننه چې ما لم وخت راکړ او خپل پروګرام ته دعوت کړم. تازه معلومات خو د کابل څخه چې کوم یو سرچینې ما سره شریک کړو ای خدا وای چې د مولا شیرین په مشرۍ پلاوی کابل څخه حرکت هم کړی دی پاکستان طرف ته، لیکن رسمي اسلام آباد او دغه رنګ د طالبان حکومت ډیر څه نه وایي، ځکه هغه نه غواړي چې دا شیان ډیر زیات رسنی شي د خبرو نه وړاندې. خو بهرحال دا راتم ویل شوی چې سبا ټاکل شوی د خبرې په اسلام آباد کې وشي، او د خبرو د ایجنډا په اړه باندې هم یو وار به هم کې رسمن اسم نشته، لیکن چونکې د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمن دا وخت اړیکې ډیر زیات د فشار د لاندې دي، خرابې دي، او بنیادی موضوع خاول د پاکستانی طالبانو په پاکستان کې په حملو کې زیاتوالی او وروسته بیا د کډوالو مسله چې رامنځته شوه هغه واپس نور پاړي کو باندې ډیر زیات منفي هغه سکړې دي. نو بهر اړوبه کتي چې د مولا شیرین پاړه باندې په کابل کې چې کوم خبرې کړې دي هغه دا و چې دا یو کمیشن دی چې په افغانستان کې وړاندې جوړ شو، د دا غړي دی او دا کمیشن هغه بنیادی هدف چې دی هغه چې کله په سرحد باندې یا په کرخه باندې سم مشکل وي نو د پاکستان هم هغه رنګ یو کمیشن شته او دا غي غونډې عمومي کیږي. خو بهرحال چونکې حالات اوس بالکل بدل شوی دي او تګ را تک هم ډیر کم شوی دی، 13 یو سو نه وړاندې هم یو پلاوی راغلی وو د معلومات دادی، لیکن هغه خبرو پایره نه ورکړي. او البته په هغه کې د پاکستان یو غوښتنه دا هم وا چې یو پلاوی راشي چې هغه رسنی زوي او دا غینه خره خبر شي نو بګدې شایې پاکستان روس ته بیا بیان خبري نه خبري اب طالبان حکومت بیان کړی د سفر پړه باندې او څنګه
خغلی خان کدار ته وای کچيري د کتم په دغه سفر پړه باندې دواړه خووینه طالبان او د پاکستان حکومت پر رسمي ډول باندې څوای خو کچيري دواړه خو ته وکتل شې دی لخوانه ملا شیرین چې د کندار والد د چې په پاکستان کې بل چا سره ویني دغه پړه خو جزئیات نشته، خو ستاسو په نظر باندې ولی د دغه داړي کو د سمول لپاره ډیپلوماټیکي هڅونه کیږي د دواړو خو او خارجه وزارتونه ولی په تماس کې دي چې دغه سي چارواکي لکه د کندار والی یا نور چارواکي چې هغه ډیپلوماټان دي دغه ډول سفرونه کوي او دغه ډول خبرې اترې کوي؟
یو کوم ملا شیرین خپل سابقه وګورئ نو دا غم زیات اړخ شری هغه به تاسو ته نظامی ښکار شي، او مسله چونکې د پاکستان دغه اداله چې د افغانستان څخه خلک دلته راځي نو د پولې او یاد کرخه هغه نظام او الټامیټ ټینګول دا موضوع بکرازي، چونکې مخکې نه کمیشن جوړ شوی دی اخوانم دی خوانم هم د دې موضوعاتو لپاره نو زمانه دردارې څنګه امنیتی مسلې دي، نو زکه به د دې کبه دغه امنیت هغه موضوع به په ایجنډا باندې ټول نه مهم وي نه بغواړي چې دا وخت ډیر شان ښکارم شي، او بیا ګوره د خو شک نشته چې پاکستان کې د دې مسلو کې د سیاسي مشرتابه یا د سیاسي قیادت یا د ملکی قیادت داغي رول ډیر زیات کم وي یا د څو غنې شي د نشت برابر وی، او دا ټول پاکستان کې خدا اوسنۍ خبره نه ده، دا خپل فوج سره او استخبارات سره وی او دغه رنګ په دغه پلاوی کې بم زیات دغه خلک وی د افغان طالبانو استخبارات خلک، نو زکه پکې دا خو دا خبره خو تاسو درسته چې د دوه هیوادونو کله خبرې کیږي نو د بهرنۍ چارو د وزارتونو په هغه کې رول وی، خو څنګه چې ما وویل امنیت پکې مهمه موضوع ده نو ممکن ده چې د بهرنۍ چارو وزارت رول پکې نسبتا کم وي، خو کله چې غونډه کیږي احتمال شته چې لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې وویل چې په دې پلاوی کې تاسو پاکستان رسنه حواله ورکړي چې هغه په دې کې بد نور وزارتونو خلک هم ویني، ممکن ده چې کله غونډه کیږي د پاکستان نور وزارتونو خلک پکې وي، لیکن اختیار هغه د پاکستان فوج استخبارات سره دی.
خغلی خان کدام راته وای د ټي ټي پی د ستونزې سربېره شوې دغه هیات به پر خبرې کوي کده کډوالو ستونزې ته تم شو له پاکستانه په دې روسي څو میاشتو کې ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شو، ساسي پان باندې د کډوالو پر ستونزې خبرې کول یا هغه چې لا په پاکستان کې پاتې دی نور هیوادونو ته له پاکستانه زی د دې په ستونزې به خبرې وشي په دغه سفرونو کې کنه؟
کوریا که تاسو د پښتنې اخیره برخه چې د جېر بهر د تلو خبره دا چې کوم افغانان دلته دي نو هغه خو نننم د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر سره یې دلی دي، او بیا چې کوم بیان د سفارت لخوا خبر شوی دی د امریکا هغه کوم دغه ته اشاره شوی چې کوم افغانان غریب هټل غواړي امریکا ته په ځانګړې توګه داغي الفاظ چې کومو خوندي او لکه داغي پروسا داغي خبرې شوې چې دلته سره پټو نه وو چې هغه افغانان چې د امریکا ویزو ته انتظار کوي هغه ځنې نیولې شي وي دماغ پر او پاکستانی چارواکي چې کوم دلته دریفو د مهاجرینو مسلې تړاو لري هغه هغه راپورټ رد نه کړ او ممکن د جداکار شي وي ځکه چې هغه دا وایي امریکایانو د معلومات نه دی ورکړي چې څوک څوک د بهر تل غواړي خدای یو موضوع شو وګومان نه کوم چې پاکستان اوسنۍ حکومت چې د نگران چې د یو میاش پاتې شو دا پپتاغه پټګلار کې ممکن نه ده چې پالیسی څه بدلون راشي البته نوې حکومت راشي بیا به وکړي چې اوس یو مهمه بل ده کوم رجستر افغانان چې دي نن ما معلومات واخیستل تغییر پی او آر کارت مودا د 13 دسمبر پر یو د شپې نه ختم شوی دا وړاندې شوی دی د ځنې ټول لخوا چې دا غي په د پی او آر کارت په مودا کې د شپږ میاشتو توصیه شي خو بار پر کړه با کابینه کې نو بار دغه وسنه چې کوم د واپسی دا پاری ګومان نه کوم چې پاکستان سره بدلون راولي البته لګه پروسه د وړا مازی پر نسبت لګه روشه ودا لکم خلک اوس دی افغانستان ته واپس
ډیر زیات مننه کور ودان په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان و چې پاکستان ته د طالب چارواکو د پلاوی پاړې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو به هم افغانستان کې پات کیګو د طالبانو د حکومت د امنیت د ټینګښت لیدا سره سره تیر ورځ په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش مونم د انګلیسي ژبې خون کې په مرموز ډول وژل شوې دي به هم ورزو لیمې سپیشل تعلیمي بیا هم ستړي مشي کتر ته وای شي د طالبانو حکومت د دغه خون کې د وژل کېدو پاړه باندې تاسو سره جزئیات شریک کړل کنه
فریده جان د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش په نوم د انګلیسي ژبې یو خونکی وبجل شو د یاد خونکی خپلوان وایي هغه چې د انګلیسي ژبې په یو انسټیټیوټ کې تدریس کوله لې یو کار راهیسې د انګلیسي ژبې د ټافل د آزموینې د لارښوونې په څنګه کې کار کوي د عبدالرشید درویش د ملګرو په وینا هغه د کابل په هنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو له څنګه فارغ شوی وو او تر فراغت وروسته یې په انګلیسي ژبه کې تدریس پیل کړی وو او دوی زیاتوی چې هغه چا سره شخصي دښمنی هم نه درلوده په همدې حال کې د نوموړي یو پخوانی همکار وایي د ځوانانو او کوونکو وژل کېدل د افغانستان د پوهنې سکتور ته یو لوی او ستر زیاده نوموړي لازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړ چې د طالبانو د حکومت له اړوندو چارواکو مغواړي چې د عبدالرشید درویش د وژنې عاملین پیدا او محاکمه کړي د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په دغه ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د امنیت تامین د دوی د حکومت یو لوی لاسته راوړنه ده په دې ورستو یو کې د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول د کابل اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د جنایي پیښو پر اډېرې دوه اندېښنه ښودلې ده په تیر ورځو کې په کابل کې یو ډاکټر او په ننګرهار کې یو ماشوم هم وژل شوی دی فرید جانې
ډیر زیاته مننه کور ودان لیما سپیشلی ورچ په کابل کې د یو انګلیسي خو انګلیسي مضمون د خون کې د وژل کېدو په اړه باندې چې په مرموز ډول باندې وژل شوی دی روسي چوسیات را سره شریک کړل
نشه تو کو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو د اوکرين پرزینو برخو د روسیې په پراخو حمله کې ل یک شنبه رئیس الکتر لګي څلور کسان وژل شوی او تر نوې زیات ټپین شوی دي لنن سهار په تازه حمله کې پلازمینه کیف او خارکیف خرونه پنخې شوی او زینی حمله په شهم تمول شوی دي تفصیل په دې راپور کې ورو
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یک شنبه راهیسې د شاهد پونوم یو سلو اویا بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولې دي د د پوینا د روسیې په پراخ حمله کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړی لښته لږه څلور کسان وژل سوي او دونوي نور کسان ټپین سوي دي زلنسکی د دغو حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی چارواکی وی نن سهار غنو 14 پلازمینه کیف ولړځاوه او په غنو ساحو کې برېښنا پرچاوسوه د چارواکو په خبره د هوایي مدافع دستګاو د روسیې د میزایلو د غنو حملو د شندولو راپور ورکړي خو تر دې څو ساعت مخکې د روسیې بی پیلوټ الوتکو کیف شار په نشکړ په ختیځ د شهر خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او شل نور ژوبل سوی دي. دا حمله داسې وخت کېږي چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد په نوم جوړ سوي نوي الوتکې وتوغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداری ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه دا خبرداری داسې وخت ورکړی چې د شنبه په ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې 24 کسان ووژل سول او تر سلو زیات نور ټپیان سول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له بریتانوي ورځپاڼې اکانومیست سره په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکراین د خارکیف محلي والی اولا سنیهوبوف نن ویلي چې لږ تر لږه په 4 ساعتونو کې د دغه ښار 1,400,000 وګړي په نښه سوي چې 2 منزله ودانۍ او د ښار په مرکزي برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي دا ستوګنې د ودانیو تر څنګ پر بیلابیلو ساحو د ویشتل سویو میزایلو د ټوټو د لوېدو له کبله 10 کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو په وینا د کیف په پیچر سکی سیمه کې د ګازو نلیکې هم زیانمنې سوي او په 2 ودانیو کې برېښنا پرچاو سوې ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنګي بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی وو. تیره نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ ښارونه په بې پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
سلام محمد سالی و چې په اوکراین کې د روسیې د تازه بریدونو د لړۍ په اړه باندې چې لیکشنبه راهیسې په کې 4 کسان وژل شوي او تر نوي زیات پکې ټپیانو روسیې جزئیات را سره شریک کړ. اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. سهیل صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې د افغانستان د ننۍ لوبه د افغانستان په وخت 2 بجې پیلېږي او د دې نه علاوه د سپورت په ډګر کې روسیې خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان او د عربي متحده اماراتو ترمنځ د لوبي په 24 شوا چې یو عربیا د اماراتو لوبډلې دغه په 24 غټل او د توپ وهنه پریکړه کړې ده. په دغه سیالۍ کې د افغانستان په 11 کسیز دوملړ کې یو بل بدلون هم راغلی چې د نور احمد پر ځای باندې د شرف الدین اشرف ته د لوبېدو موقع ورکړل شوی ده. لوبه با ټیک 8 دقیقې وروسته پیل شي. دا سیالي له دې عمل ارزښت لري چې ګټونکي لوبډله به دغه لوبلړۍ وګټي. څرګنده به شي د ورځې تر پایه پورې چې کومه لوبډله به برلاسي وي. او په افغانستان کې د وزلوب یا بسکشۍ په دوام کې نن هم 3 سیالۍ تر سره شوې چې د کندهار او سمنګانو د کندهار سره پل سیالی برابر پای تر رسیدلې ده او کندوز بیا د پنشیر نه سیالی ګټلې ده. دغه سیالی به یو ونه نور هم دوام وکړي.
ډیر زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو او د دې یادونه هم وکړه چې د افغانستان له متحده عربي امارات سره روستۍ لوبه په 2 دقیقو کې پیلېږي. تاسو کولی شئ چې روستۍ جزئیات د ازادي راډیو پر وې پاڼه چې پته یې ازادي راډیو .com د هلته وګورئ او همدارنګه ولولئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم فرانسې ته ورشو. د هغې بایسیکلونو په اړه باندې چې سامان رون کې بایسیکلونه یې بولي او د چې کارونه یې ولې په دې هېواد کې د نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده چې زیاتې په دې راپور کې وګورو.
د کارګو یا سامانوړونکو الوتکو، ریل ګاډو یا ټرکونو په اړه به مو اوریدلې وي، خو اوس په فرانسه کې کارګو بایسکلونه جوړیږي چې په ولس کې زیات مقبول شوی دی. د فرانسې دوه انجنیرانو د 2020 کال په پای کې د کارګو بایسکلونو شرکت جوړ کړ چې اوس خورا نوم وړی دی.
Donc aujourd'hui on estime à peu près 30%
زموږ د اندازې له مخې شاوخوا 10% کسان کارګو بایسیکلونه د کورنی استعمال لپاره کاروي، لکه د ماشومانو د لیک ډول لپاره او یا پیسې د یده مسلکی کارونو لپاره استعمالوي. دلته موږ د هغو سوداګرو په اړه خبرې کوو چې دا د سامانونو د لیک لپاره کاروي.
دا کارګو بایسیکلونه په فرانسه کې جوړیږي او هم هلته ډیزاین او ترتیب شوی دی. د دې بایسکلونو جوړونکي وایي چې په محلي توګه د تولید لاري هغوی په فضا کې د کاربن اغیز او پر سړکونو ګڼګونه کمول غواړي. دا هغه کارګو بایسکلونه دي چې شاته ډبې لري او بازار ته تر وړاندې کېدو مخکې جوړونکي ازموینه کوي. ځینې نور بایسکلونه بیا د سامانونو د لیږد لپاره مخته ډبې لري چې د جوړونکو په وینا لسګونه سره پلورل شوي دي.
و موریدل چې په فرانسې کې څنګه خلک لا سامانونکو بایسیکلونو ګټه پورته کوي. اوس هم برزو یو لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم کندز ولایت ته ورشو. د هغه فارمونو په اړه به واورو چې هلته پکې د اوښانو روزنه کیږي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو ملي سوداګر لخوا د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اوښانو د روزنې فارم جوړ شوی او اوس مهال په دې فارم کې 1500 اوښان ساتل کیږي. د دې فارم څښتن احمد فهیم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې پر وطني اوښانو سربیره له سعودي، متحده عربي اماراتو، ترکیه، پاکستان، ایران او چین څخه هم څو ډوله اوښانې د نسلګرۍ په خاطر راوړي دي.
حدود 500 نفر شتر ما فارم جوړ کړم. البته به کومک
فارم کې 1500 اوښان موجود دي. د کرنې ریاست له موږ سره د څړځای په برخه کې ډیر مرسته کړې ده. اوښان په عربي هیوادونو او ترکیه کې ډیر مینوال لري. د بیلابیلو هیوادونو سوداګر له موږ سره په تماس کې دي او اوښان غواړي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د صادراتو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي چې عربي هیوادونو ته اوښان صادر کړو.
د ښاغلی رحیمی په وینا اوس مهال دوی سره داسې اوښان موجود دي چې قیمت یې 60,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي او په وینا یې د اوښ یو لیټر شیدې $10 قیمت لري. د نوموړي په خبره د اوښانو په دې فارم کې د سیمې 60 وزګارو کسانو ته هم د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. فضل کرم چې له 4 کالو راهیسې په دې فارم کې کار کوي هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دا اوښانو او ساتنګه کوو، روزنګه کوو. دا 4 کاله کېږي زه دلته اوسم. دا اغزه د کربلا دی، دا اوښانې خوري، دلته ډېر چاغي یي. بل چاته سخته ده، موږ ته ډېر اسانه ده. زموږ ځکه دا کاروبار ده، له دې سره ولاد دی، دا زموږ پیدري ده، کسب ده. خپله زه سیم کوچي یم، بس په دې مې سر خلاصېږي.
د دې فارم یو بل کارکوونکی میرویس پر نورو پانګوالو غږ کوي چې په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي ترڅو وزګارو خلکو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي.
دغه خو لوی ځنګل دی، انډیواله شخلا ځنګل دی، اوښان هم شپه شکې مړېږي او موږ چې په دغه اوښانو پسې موږ ته دغه حاجي صاحب معاش راکوي. بس دغه د اوښانو د وجه بس موږ ته پیسې راکوي. بس موږ به دغه اوښانو باندې یو ګوله ډوډۍ بس دغه د اوښانو د روی موږ ته رارسي. بس دغه کیسې دي وروره.
د کندز د کرنې ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر ډاکټر نجیب الله حسن د وخانو د دې فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
جواز د فارم ورکو د لافچار کوم مشکلات له سرحدیانو سره دوی لاره لغه من ورته حل کړ. نن خوشاله سوسې نن هغه حیوانات په د دې نسل مخ په کمیدو په افغانستان کې نو دا هله من ته خپل هم پیدا سوسې دا ان شاء الله بیرته په افغانستان کې رښتو کې.
اوخ یو ستر او غختلی حیوان دی. په خوا کلونه چې خلکو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود نو د حمل او نقل لپاره له اوښانو کار اخیسته. په داسې حال کې په کندز کې د اوښانو د ساتنې او روزنې د فارم خبره مطرح کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت یو شمیر مالدارانو او د کرنې د ریاست چارواکو د اوښانو د نسل د ورکېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
ځنه په یمشتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکړي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي راډیو
ساعت 6:30 است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.